ستړي مشي دا مشال رادیو دا زمستا سو قربا اسره لمومند وقشه په خبر کې د مازیګری شپږ بجې دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به وي چې په کراچۍ کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنو ملي ادارې ځینې کسان نیولې دي، هغه به هم خبر شي چې دغه څه تورن لري په دغه خلکو باندې. خو تر هر څه مخکې د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. نو به د خبرونو سره ټکی چارواکي وايي په کراچۍ کې دول سینایان د انټرنیټي جرمونو په تړاو نیولې دي. په کرک کې وسلوالو 15 پولیس وژلي او د ترکیې استخباراتو ادعا کړې چې د داعش یو مهم غړی یې نیولی دی. اوس د دې نورو مهمو خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنو ملي ادارې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی یو چارواکي د دسمبر په درویشتمه مشال ډیو ته د نو څرګندولو په شرط ویلي چې د دسمبر په 19 او 20 یې د کراچۍ ښار په ډیفنس کې یې 12 چینایان او 15 پاکستانیان نیولې دي. پر هغو کسانو تور دی چې د انټرنیټ د لارې یې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستي. د پولیسو سره د درج شوي راپورونو تر مخه چارواکي وایي چې تورنو کسانو له 300 څخه له زیاتو کسانو په دې لړ کې 12 کروڑ روپۍ د پنګونې په نوم اخیستې وي. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنې ملي ادارې زیاته کړې چې هغو کسانو د انټرنیټ له لارې په زرګونو خلک دوکه کړي او مالي تاوان یې ورته رسولې. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شوو وګړو په اړه څه نه دی ویلي. د خبر پختونخوا په کرک کې 15 پولیس وژل شوي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د دسمبر پر 23 په یو ځانګړي خبر پاړه کې دا حمله غندلې او د وجل شو پولیس سرتیرو نومونه یې شاهد اقبال، سمیع الله، محمد ابرار، عارف خان او صفدر یاد کړي. د کرک پولیسو رسنیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې دا سرتیري هغه مهال وجل شول کله چې وسلوالو په ګورګورۍ سیمه کې پر ګزمه روانو پولیسو ګاډو برید وکړ. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په چاغي کې هغه 109 افغانان نیول شوي چې د ځای چارواکو په وینا په ناقانونه توګه د پاکستان له لارې ایران ته تلل. په چاغي کې یو لوړپوړي انتظامی چارواکي د دسمبر په 23 د نومنه خپرولو په شرط مشال ډیو ته ویل چې په تیرو 4 ورځو کې نیول شو د کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي، خو نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. چارواکي زیاته کړه چې دا کسان له افغانستانه په ناقانونه توګه لومړی پاکستان ته نوتی وو، بیا یې هڅه کوله چې ایران ته لاړ شي، خو امنیتي چارواکو د چاغي ضلع له بېلابېلو سیمو نیولې دي. لا هم په افغانستان کې طالب حکومت چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. خو دا براز سال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیله د افغان کډوالو نیولو او ایستلو ته دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان په ویرامشاه کې د کسټم پیډ ګاډو مالکانو د یوې مظاهرې له لارې پر حکومت غږ کړی چې د امنیتي ادارو لخوا د دوی نیولې ګاډۍ دي د هغوی خاوندانو ته ورکړي. د دسمبر په 23 د احتجاج په وخت کرامت خان مشال ډیو ته وویل چې دوی ته ضلع انتظامی اجازت ورکړې، نو ځکه دې دا ګاډۍ دوی ته واپس کړل شي.
چتسمره د وزیرستان او د بانی د میرمشا ا ګلم خون دا چتسمره لوډینا دی میزو ټوټل ات منځایر به غوړی میزو مخشکیږي دا لوډینا او تموم بندوی ان شاء الله.
تر اوسه امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د ځای انتظامی چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې دوی کوشش کوي دا مسله د خبرو اترو لارې حل کړي. د ترکیې دولتي رسنۍ وایي چې د حق هیواد د استخباراتي ادارې د افغانستان پاکستان د پولې په خوا او شا کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې یو لوړپوړی غړی نیولې دي. د ترکیې دولتي خبری اجانس انادولو د دسمبر په 23 د ترکیې د ملي استخباراتي ادارې په حواله ویلي چې نیول شوی کس محمد ګورن نومیږي او د ترکیې وګړی دی. اجانس که څه هم دغه تورن کس تصویر خپور کړی، خو دا یې نه دی ویلي چې نوموړی په کره ډول په کوم ځای کې نیول شوی. د انادولو د راپور له مخې د ترکیې د ملي استخباراتو ادارې ویلي چې ګورن له ترکیې څخه د افغانستان پاکستان سیمې ته تللی وو او د استخباراتو تر تعقیب لاندې وو. تر اوسه پورې داعش وسلوالې ډلې یا پاکستان او یا هم افغانستان په دې اړه څه نه دی ویلي. مشال لډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر پر 28مه له پاکستانه د افغانانو 316 کډوالې کورنۍ او له ایران 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. هغه وزارت په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په دوی کې د هرات د اسلام قلعه له لارې 14، د نیمروز د ورېښمو پل له لارې 14، د سپین بولدک للارې 43، د تورخم للارې 299، او د هلمند د بهرامچی للارې 50 کورنۍ هیواد ته راستنی شوې دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو اوردل تاسې زمک پرونی په مشال رادیو .com هم اوریدئ شي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې 12 چینایان د انټرنیټي جرمونو په تړه نیولې دي. خدا به هم اوري چې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د کسٹم پیډ ګاډو مالکانو ولې مظاهره کړي.
برګینې امیر سر وطلی په داس مطالبه چې د برګینې ګاډی یې ولې دي، د منځای ګاډی یې ولې دي، سوارلزن کیږي دي آرمی
ولا میسر از یوتای کو. او د غراز د سوات سیلانی سیمه معلوم جبی تب همزو چلته کې په څومره شمیر کې سیلانین راغلی او د واور نه خوندونه اخلي.
سوات هم ډیر زیات خدي خود معلوم جبی یو خپل یو لغه دی یو ورته نظام چې زیات تر خلک راځي دلته او انجوای کی ګرم کپڑے دی واشي دا اول نه خبره ده.
او دغه راز د پښتو هنر د پښتو ژبې هنرمند قمرو جانا هغه وفات شوې ده. د هغه په ژوند هم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډو سره. او سمو د خبرونی لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنو ملي ادارې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی ویلي چې د کراچۍ ښار په ډیفنس کې 12 چینایان او پنځه پاکستانیان نیولي. پر هغو کسانو تور دی چې د انټرنیټ له لارې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستې دي. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنې ملي ادارې زیاته کړې چې هغه کسانو د انټرنیټ له لارې په زرګونو خلک دوکه کړي او مالی تاوان یې ورته رسولی. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شو وګړو په اړه سندې ویلي. تفصیل له کراچۍ نیازلی راکوي.
په پاکستان کې د سایبر جرمونو په ضد جوړې شوې ادارې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی د دسمبر په 19 او 20 د کراچۍ ښار په ډیفنس سیمې څخه د 12 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان نیولې دي. ان سی سی ای ای چارواکي چینایي غوښتل نومي واخستل شي. مشال لیډیو ته ویلي چې په لومړنیو پلټنې ښایي چې دغه نیولې شوي کسان د پونزي سکیم له لارې د یو پراخه او منظمه مالی درغلۍ نیټورک چلوو چې له امله زرګونو کسان له سخت مالی زیان سره مخ شوي دي. چارواکي وایي چې تر اوسه د هغه 300 کسانو ریکارډ هم ترلاسه کړی دی چې د چینایانو په مشرۍ چلوونکي ډلې ترې 12 کروڑ پاکستانی روپۍ د پانګونې په نوم اغستی دي. چارواکي وایي لنیولې شوو کسانو څخه ډیر مهم او حساس ډیجیټل معلومات ترسره شوي دي چې په بنسټ پای د دې مالی درغلیو د شبکې په ضد نور قانوني چارې هم ترسره شي. د دوی په وینا چې 12 چینایي وګړي په ګډون ټول نیولې شوي کسان د دسمبر په 20 او بیا په 21 کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کړي دي چې عدالت بیا دوی ته په ریمانډ سپارلې دي. د ان سی سی ای چارواکي زیاتوي چې د دې قضیه پلټنې به نوري هم پراخیږي او د دې نیټورک سره تړنی نور کسان به هم ډیر زر ونیول شي. په کراچی کې د ان سی سی ای د رستۍ چاپی په محل د دولس چینایي وګړو د نیولې کېدو په اړه په پاکستان کې د چین سفارت تر اوسه کوم دریز نه دی څرګند کړی. مشال ریډیو په دې لړ کې په کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ له چارواکو سره هم د اړیکو هڅه کړې، خو تر دې دمه له هغوی سره خبرې نه دي شوې. او بیا د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په اسلام آباد او فیصل آباد کې د مالی درغلیو په قضیو کې د چینایي وګړو د نیول کېدو په مهال هم د چین د سفارت لخوا کوم رسمي بیان نه دی خپور شوی. په کراچۍ کې د ایف ای یو پخوانی افسر راشد محمود په دې اړه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا ډلې په ځانګړي ډول د یورپ او امریکایي وګړي په نخښه کوي او د بینک قرضونو او انشورنس په نوم ترې پیسې اخلي.
کې یې جو فراډ تھا یہ مختلف انویسٹ
دیوای په دې پراټ کې دوی خلکو ته د بیالابیلو پانګونی ډاډ ورکوي. دا کال سنټرونه داسې کسان لري چې په بیالابیلو چبو خبري کولې شي او ځانونه د بانکونو یا انشورنس کمپنو استازي معرفي کوي. دوی د خلکو شخصي او بانکي معلومات تر سره کوي او بیا ترې پیسې وباسي او بیا دا پیسې ډیر په منظمه طریقه بهر خپلو هیوادونو ته وباسي چې په دې درغلیو کې ککړ وي.
ملک منتقل کیږي جو غیر ملکی اس پوره فراډ میں ملوث تھے.
پونزی اسکیم ستوائی او خلق د پانګونې په نوم څنګه دوکه کوي؟ په کراچۍ کې خبريال وکیل رحمان په دې اړه وایي
پونزی اسکیم اصل کې د فراډ یو طریقه ده چې په دې کې عام طور باندې څوک یو کس یا یو ګروپ هغه خلکو ته دا وایي چې تاسو موږ سره سرمایه کاری وکړئ، پیسې را سره لګوي او تاسو ته موږ د دې ګټه درکو. او د میاشتې په حساب سره، ټې په حساب سره یا درې میاشتو په حساب سره بنیادی طور باندې دا ګټه چې دی ورکوي نو دا دې څه کاروبار نه کوي. په دې کې هم د خلکو خپلې کمې لګېدلې پیسې دا غي یو څه چې دی نو دې ته دا ګټې په نوم باندې واپس کی او څه وخت پس چې دی نو هغه بیا خپل کاروبار بند کی او وتښتي.
پښتنه دا راپورته کیږي چې په پاکستان کې خلک ولی په چینایي وګړو اعتبار لري او بیا د پانګونې په نوم دوکې ښکار شي. په دې اړه په اسلام آباد کې خبريال نعمت خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پاکستان چین اقتصادي رهداري یا سی پیک پروژې سره د خلکو په چینایي وګړو باور زیات شوی دی.
د چینایانو مطابق دا چې د خلکو یو کانسپټ دی چې دا څنګه یو ملټي بلین ډالر کم سی پیک پروجیکټ شه دا یې سره ترلی خلک دی او ډیره سړي پیسې به ورسره ځکه کاروبار نه دی او د دې چې کوم پروجیکشن شوی دی په پاکستان کې نو یقینا خلک دا لري چې موږ دوی سره تړون ولرو دوی له پیسې ورکړو دا یې په نتیجه کې موږ ډیره مالی فائدہ راورسی.
په کراچی کې دا ډومبې ځل نه دی چې چینایي وګړي نیولې شوې دي. لدی وړاندې د پنجاب په فیصل آباد ښار کې هم روان کال 2015 د جولای په 15 نیټه ان سی سی ای د دوایانو جوړونکو یو فیکټری ونیوله چې په ظاهره یو صنعتي یونټ و خو په حقیقت کې پکې یو غیر قانونه نړیوال کال سنټر فعال و او د چاپی په محل پکې لس چینایي وګړي ونیولې شول او ګڼ کمپیوټرونه، سرورونه او د خلکو د بینکونو معلومات ترې ترلاسه شوي وو. په پاکستان کې د وفاقي تحقیقاتو ادارې ایف ای ای ریکارډ ښایي چې سخت کال د جولای په 10 نیټه په اسلام آباد ایف 7 سیمه کې یو غیر قانوني کال سنټر نیولې شوی و چې پکې 8 چینایي وګړي هم شامل وو. دغه مرکز د جالي انشورنس پالیسۍ او پانګونې په نوم یورپي وګړي غولولي وو. همدارنګه روان کال د جولای په 15 نیټه په کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د چاپی په محل شپږ چینایي وګړي نیولې شوی وو چې امریکایي وګړي د جالي قرضونو په نوم غولولي وو او په دې اړه ګڼو غیر ملکیانو شکایتونه هم درج کړي وو. له دې وړاندې په کراچۍ، فیصل آباد، اسلام آباد او نورو ځایونو کې هم وخت په وخت په بینکونو، ای ټی ایم مشینونو کې دا ډول فراډونه مخې ته راغلي چې چینایي وګړو پکې مخصوص آلات لګول او د خلکو پیسې یا معلومات پې ترلاسه کول. د یادونې وړ ده چې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی په 2015 کال کې د ایف ای ای د سایبر کرایم ونګ څخه جلا اداره جوړه شوې ده. چارواکي وایي په کراچۍ، اسلام آباد، فیصل آباد او نورو ښارونو کې د دې عملیاتو هدف د مالی درغلیو پیچلې نړیوال نیټورکونه بې نقابه کول، د خلکو حقونه خوندي کول او د عام وګړو ته دا خبرداري ورکول دي چې له جالي پانګونې، غیر معروفه کالونو او د ګټې د دروغجنو ژمنو څخه ځان وساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د وګړو سره اوس راځو یو بلی موضوع ته. د شمالي وزیرستان د موټر بارګینونو مالکانو د احتجاج له لارې له حکومت غوښتنه چې د امنیتي سرتیرو لخوا د دوی نیول شوي ګاډي دي زر تر زره خوشي کړي. دوی تور لګوي چې د دوی نان کسټم پیډ ګاډي چې دغلته د ضلعي انتظامیه او پولیسو اجازتنامې لري امنیتي ځواکونو نیولی دی او دا راز دوی له حکومت غوښتي چې د غزر تر زره خوشی کړي. احتجاج کوونکي وایي چې بغیر کسټم ګاډي ټولو قبایلي ضلعو کې کارول کیږي، نو بیا ولې یوازې په وزیرستان کې نه پرېښودل کیږي؟ بلخو انتظامی چارواکي وایي د مسلې په حل باندې کار کوي. تفصیل عمر وزیر کوي.
میرام شاه پریس کلب مخې ته د سیمې موټر بارګینونو مالکانو احتجاج کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غلطانی ول شوی ګاډی د خلاص کړي. پرون او نن بیا دغه مظاهرین جمع شوی ول، وای چې د دوی نان کسټم پیډ ګاډی چې د غلطه د ځلی انتظامی او پولیسو اجازتنامې ورسره دي خو امنیتی فورسز نیولی او انتظامی فوزی چارواکو سره ناستو کې ورته ویل شوی چې کسټم محکمې ته سپاري. د میرام شاه موټر بارګین یو غړی کرامت خان مشال ریډیو ته وویل:
پداس مطالبه چې د برګنی ګاډی یې ولیدی، د اطمینان ګاډی یې ولیدی، سوارلیزن ارکیزی دی، آرمی ولا می سره یوتای کو پدا وجه باندې می زر وتلی دارور مبار کړای دی کچیر می سره پدا غرورو منلا خو یې منی کاوی نه منلا چې څمره د وزیرستان او د بانی د میرمشا اے غلام خون دا چې څمره لوډینه دی میزو ټوټل اطمینان دی غوړی میزو مخشکیږي دا روډینه او تموم بندوي ان شاء الله.
د احتجاج یو بلغړی اسمت الله وویل چې لا هم بغیر کسټم ګاډی نه دی بن شوی، دوی ټول اسناد لري، د سیول ملټری افسرانو سره یې سو زلالی دلی خو خبره یې نه اوریدل کیږي، نو احتجاج ته مجبور شول.
میزنا چې کیم ګاډی نی ولیدی دا و او تورزی شي چې می سرونه سره جرګی کې دی، ډی سی سره مو کړی دی، ډی سی سره مو کړی دی، پاول جاب سرونه سره مو کړی دی، خو می سره هیڅ څه سم نتیجار وتل نه دا خلک دې تر وتلای دی چې دا و روډ بندوي، لیارو بندوي، تر یغه پر او باندوي چې درسه کرای میشتا ګاډی رو کړی نه.
شمالي وزیرستان په ګډون ټولو قبایلی زلو کې لا هم بغیر کسټم ګاډی کارول کیږي چې هر ځله کې د ځلی انتظامیه او پولیسو پر ریکارډ دغه ګاډو ته اجازه نامه ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان میرام شاه تحصیلدار غنی او رحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج تر غله ل دوی سره خبره کوي. دغه ګاډي رزمک ډویژن کې نیول شوی چې د شمالي وزیرستان 7 ډویژن فوز نه بلکې د جنوبي وزیرستان سره راځي، خو انتظامیه لګیا ده چې د ستونزې مناسب حل وباسي.
میش کو بالکل مذاکرہ تر ولی او تھا سبجیکٹ بدل لئی ندے سے ونڈیو سارا تعلق نہ لاری دا دے ائی جی ایف سی دے خان چ کی موانا دو سارا غ سارا دو سلی اکثر تعلق لاری نو میش کے لگیا انشاءاللہ ڈی سی صاحب او ہدایت بندے مسئلے بین ادی حال ہوڑی صرف احتجاج ورز دی ملتی کہ وے کول نہ ہوڑی حال یہ ہوڑی
احتجاج کون کی وے چ بغیر کسٹم گاڑی ٹولو قبائلی زلو کے د حکومت سره ریکارډ موجود دی، اجازت نامې لري، تر سوچې صوبایي حکومت مکمل بندیز نه دی لګولې، نو انتظامیه او ځایي فورسز دې د دوی ګاډی نه نیسي. نیول شوی ګاډی دې ورته وسپاري، غنی احتجاج د ایران نور غزوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږیستي اوریدونکو اوس راځو یو بل موضوع ته. د روان کال 2025 کې د خبر پختونخوا یو اعلی وزیر لخپلې څوکۍ استعفا ورکړه او بل بیا د اکتوبر په 15 دغه څوکۍ سنبال کړه. د دنوم سهیل اپریدی دی دا چې موجوده وزیر اعلی سهیل اپریدی د تراتلو وروسته د دې صوبې او د دې صوبې د خېګړې لپاره څه ګامونه کړي پورته کړي. دا چې موجوده اعلی وزیر سهیل اپریدی د خیبر پختونخوا د صوبې او د دې د ولس د خېګړې لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي یا دا څه په پام کې لري او دغه راز د په وړاندې څه چیلنجونه دي، تفصیل له شبیر رمضان په دې راپور کې.
شوخا یو نیم کال د وزیر اعلی په هیڅ کار کولو ورستو د روان کال اکتوبر پاتمه نیټه علي امین ګنڈاپور د خپلې سوکې څخه استعفا د صوبې گورنر ته لیکدولې وه او ویلي وو چې د عمران خان د پریکړه ورستو دوی د کام پورته کړی دی. د دوی د استعفا پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغله چې په ټولنیزو رسنیو د دوی د ګوند منونکو د رسنیو او بیا مخالف ډلو لخوا په علي امین ګنڈاپور سخت تنقید روان و چې ګنې دوی نه د عمران خان راخلاصولو کې سنجیده دي او نه د صوبې مسایلو هوارولو کې. دا چې کی د موجوده وزیر اعلی سهیل افریدی په باب له سوای نه خبريال لحاظ علی چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې رپورټینګ وی وای چې د سهیل افریدی وخت ډیر کم شو خو شوخه هم په هغه لا روان دی په کم چې ګنڈاپور روان وو او د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې کوم حکومت ته کوم غوندې ته دوی مقصد یوازې عمران خان را خوش کول دي او د هغه لپاره عملی حل ځلې کول دي نه چې د سمې مسایل ته قتل.
د پاکستان تحریک انصاف بهیسیت پارٹی سید خبر پختونخوا حکومت بنیادی ترجیحاتو کې د عمران خان د رهایی لپاره کوششونه شامل دي. په دې کې علي امین صاحب چې کوم دی 15 جلوسونه ایستل په سویل افریدی صاحب هم په هغه سیز راوسته شو چې علي امین صاحب ښه کار نه کوي نو دا باغ جدوجهد نورم تیز کی. د دې وجه نه د سهیل افریدی نه د گورننس ریلیټډ یا د حکومت متعلق دغه توقع نه ورکر ساتي او دې تر خبر پختونخوا غول ساتي چې هغه له دوه تهي اکثریت ورکړی دی. سهیل افریدی صاحب هم د علي امین ګنڈاپور په شان تر وخ په اسلام آباد کې کوي، نن هم هغه دوه درې اجلاسونه په اسلام آباد کې کړی دي. بلور د کابینټ اجلاس د ویډیو لینک د ذریعے د اسلام آباد نه کړی دی. سهیل افریدی صاحب له لګ وخ ور کول پکاري او په کال نه پس په ما په خل لغ نه تمل لري.
دا چې د حکومت سره د ریزري چې د دوی حکومت د صوبې کښالو او پرمختګ ته سمره پام لرنه لري، په خاصه توګه چې دا وخت د صوبې په بیلابلو سیمو کې د ترهګرۍ لړۍ یو ور بیا په تیزه شوې ده. نو د تیر وزیر اعلی علي بن ګنڈاپور په کابینه کې سابقه د او مسابی امور وزیر چې د خیبر ضلع نه د صوبای اسمبلی غړی هم دی عدنان قادری مشال لیډو ته وای چې لږ وخت تیر کړي نو د دې صوبې لپاره به سهیل افریدی ډیر څه وکړي.
هغه چې کوم اقدامات دي په خور د پاره 100 ارب روپو پیکج چې د آغاز شو د هغه کې فلای اوور زم دي د هسپتالونو هم دي په هغه کې نور ډیر مسائل د په خور دي چې هغه به حل پر سره په قبایل او هر یو ضلع کې د میډیکل کالج او استایو دا دغه اعلانونه مکړه. فلحال خوغه ډیره ابتدایي ورځی دي. بیا د ګراس روټ لیول باندې لاړ هسپټلونو ته غوي خپل باندې ویزټ وکړه، سکولونو ته کالجونو ته هر ځای ته غوي په پناګه شو یا ټول ځایونو ته د خپل باندې لاړ. بل چې کوم رینګ روټ په خانه منسوبه والی امین ګنڈاپور صاحب مغه الحمدلله شروع کړي وا او دوی په ام پر خپته ځای باندې کار شروع کړي. نو
موږ جاته وی چې شو خا دو میاشتې وشوي او د سهیل افریدی په کارکردګۍ باندې دا خبره کول ډیر وختي دي، خو بیا هم دی وای د اسمبلی په ودانه کې په اول ځل په صوبه کې د امن پر موضوع دوی یو کامیاب ټولګندیزه جرګه وکړه چې پکې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سربیره د جون هر طبقې سره تعلق لرونکو برخه اخستې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړې هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لارې اوریدل شي.
مشال اډیو ته وګستې اوس اردن کور ازودي ته چې په سواد کې د جمی لومړی واوره شوې ده چې ورسره سیمه کې یو خوا یخنی زیاته شوې ده نو بل خوا دغه واوري لیدو د پاره ګڼ شمېر سیلانیان د هیواد له بیلابیلو برخو دغه راز ځنې بیا له استرالیا هم ورغلي دي. ضلعي انتظامیه وایي چې سیلانیانو ته د اسانتیاو او نورو مرستو برابرولو لپاره ځانګړی انتظام شوی دی. د مشال اډیو خبریال نیاز احمد خان هم د سوات سیلانی سیمې مالم جبې ته ورغلی او هلته یې له سیلانیانو سره خبرې کړې او دا راپور یې را لېږلی چې د موسیقۍ په غږ پیل کړي.
د سواد په ملم جبه کې واوري ورې دورسته غنو سیلانیانو د واوري دور لپاره مخه کړي. سیلانیانو کې زیاتره د خپل کورمې سره ورغلي خاندانو دي. دوی وایي چې لاندې سمو کې ماشومان ته د سکولونو چټیانې ورکړې شوې او بیا په یخ موسم کې د واوري لیدو جدا خوندونه وي. د پیښور سره تعلق لرونکي مهوش وایي چې د ملګرو سره په چکر سواد ته راغلي.
سواد هم ډیر زیات خدي خو د ملم جبه یو خپل یو دغه دی یو ورته نظام چې زیات تر خلک راځي دلته او انجوای کی ګرم کپڑے دی واشي دا اول نه خبره ده او بل دا چې یو خو ماحول ډیر زیات انوایرنمنت ډیر زیات خدي کمفورټیبل دی یخنیشتا خو یخنی هر مقام باندې خلک پکار چې انجوای کوي راشي.
د ملکن درګې د خاندان اتلس تنانو ټولګي غړي ساره چې استرالیا کې میشته وایي چې ډیره موده پس پاکستان ته د خپل خاون او بچو سره راغلي. اول ځل سواد او بیا ملم جبې ته راغله. د سواد د سیلګرۍ نه لوی پیده پورته کېدې شي خو سیلانیانو ته بس سمو کې مشکلات هم وي.
او یو شی چې کم کمی دا غدا د چې پبلک ټوالټس دا غي فیسیلیټیز نشته چې کله ټریولینګ کوي اسپیشلی دا دغه ایریاز ناراضه اسلام آباد کراچی لاهور دې طرفونه ناراضه نو بیا دا څه فیسیلیټیز نه او چې کم فیسیلیټیز اویلیبل یا غم صفه نه نو زما با گزارش شي گورنمنت ته چې هغه په دې دغه باندې لګ توجه ورکړي. باقی زمون خدای تعالی مونږ خپل زمون لډیر زیات بیوټي ور کړی دا او کزو کمپیر کما دا مالم جبه بیوٹی ود ماونت بولا چې کوم دا استرالیا الټا ملبن کې وکټوريا کې زموږ لوکلی اویلیبل دی نو مالم جبه ماشاءالله ډیر مخ کې دا.
د مرکن درګې سلورم ټولګیز د کون کې نبیل علي چې د خويندورونو سره په وورو کې لوبي وکړي وایي چې د یخ موسم او وورو نه ډیر خوندونه واغستل.
ما دې خو ډیر زیات انجوې کړې ځکه چې موږ په سکولونو ډیر زیات څنګه شو پیپر هم شوې جو د فلز ما لاست اسسمنت او د خړالم چکرلا او بیا موږ ډیر ډیر یخني موږ وزاري ګلوز واغسته د بوټس هم واغسته جاکټ هم واچو
شریف قبل مٹا خواجہ خیلہ اور نور تحصیلوں کے باران موسم نور ہم یخ کرے. بعض غریض سمو کے دباران اوارو لوجے تک راتک کی مشکلات ہم جوڑ شوی. دسوات ضلعی انتظامیہ د دسمبر پشالما خبر پانے کی ویلی چی بارانونو اوارو لوجے بعض لارے بندی دیشی پتہ لڑ کے ضلعی انتظامیہ پہ ایمرجنسی کے سیلانیانو او زئی خلقو تا مرستے ورکول لپارا امداد ورکون کو اداروں تا خصوصی ہدایت ہم جاری کری. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
مشال اډیو ته وګستې یو لږ شیبه کې شپږنیمه بجې کیدون کې دي. تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. نو دا غینه ورسته هم تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او د پښتو ژبې هنرمند کمروجانی په اړه هم تاسو لپاره ځانګړې راپور لرو. هغه په دې وسه کې وفات شوی دي. وخت شوه شپږنیمه بجې تاسو مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څیړنو ملي ادارې یو چارواکي د دسمبر په دویشتمه مشال ریډیو ته د نومونو څرګندولو په شرط ویلي چې د دسمبر پر 19 او 20 یې د کراچۍ ښار په ډیفنس کې 12 چینایان او 15 پاکستانیان نیولي دي. پر هغو کسانو تور دی چې د انټرنیټ د لارې یې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستې دي. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شوو وګړو په اړه څندې ویلي. د خبر پختونخوا په کره کې 15 پولیس وژل شوي. د پاکستان کورونا چارو وزارت د دسمبر پر 20 په یوه خبر پاڼه کې دا حمله غندلې او د وژل شوو پولیس سرتیرو نومونه یې شاید اقبال، سمیع الله، محمد ابرار، عارف خان او صفدر یاد کړي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په امیرامشاه کې د کسټم پیډ ګاډو مالکانو د یوې مظاهرې له لارې پر حکومت غږ کړی چې د امنیتي ادارو لخوا د دوی نیول شوي ګاډي دي د هغوی خاوندانو ته ورکړي. د دسمبر په 20 د احتجاج پر وخت کرامت خان مشال ډوټي ویل چې دوی ته ضلعي انتظامي اجازت ورکړې نو ځکه دا ګاډي دوی ته واپس کړل شي. تر اوسه پورې امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ځایي چارواکو مشال ډوټي ویلي چې دوی کوشش کوي دا مسله د خبرو اترو لارې هواره کړي. او په افغانستان کې د طالبان د حکومت د کډوالو او ستریدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر پر 20 له پاکستانه د افغانانو 368 کډوال کورنۍ او له ایرانه 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنی شوې دي. خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. او اوس رزو یوې موضوع ته اردن کو له پاکستان او ایران څنګه تاسو واردل په خبرونو کې هم چې ډېرې خلک هغه افغانستان ته روان دي. دغسې په افغانستان کې طالبان د حکومت د کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر په 20 له پاکستانه د افغانانو 368 کډوال کورنۍ او له ایرانه 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. او دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال رئیس پاکستان له پاکستان حکومت له خپل هیواد د افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې ده. دغه راز د ایران نه هم په زوره وشتل کیږي دغه افغان کډوال. نو دا چې دغه کډوال په هیواد دننه په افغانستان کې بیل څه ستونزو سره مخ دي په دې اړه دا راپور ورو
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې شپږکسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د زمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ اته ماشومان او ښځې یې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي. د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالته د افغانستان کونړ ولایت ته بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړي دي.
مشکل دا و چې دی ولی ولا مکنه بس هدي ډیر واشي تو باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار مور می مریضان هدي راتل زو بس تا ولی سي او فاميلي ممبر غلي د اوس سربره دا داسې یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دغه داسې نظم کلرم کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور را استل کیږي او سي نړیوال کومک ور سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو واسي له پاکستان راستنه کړل سوي افغانان بلکه له ایران په زور استل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت لامل شکایت کوي د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیرونه راستون کړل سوي 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان پلار دی ازادي رادیو ته وویل
ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندېښمن یو ډیر اذیت یو موږ ایران کې دیارلس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک څه شته د نړیوالو ادارو مو غوښتنه دا ده چې موږ سره دې مرسته وکړي چې له لوږې نه مړه نه شو
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خپرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستان نه 15,000 سل تنه او له ایران نه نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل سوي دي د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره یې د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سموږ کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو اچ سی آر هم د جمعې په ورځ د ډسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي د راپور له مخې 1.8 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل سوي دي د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبريږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اردوونکو د افغانستان د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي دی وایي د څښاک پاکي اوبه نه لري د غراز یادې سیمې ته سړک نشته دی او نورې هم د دوی ځنې غوښتنې دي پر دې سربیره د خوست قلندر له هغو ولسوالیو ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هلته د ناامنۍ او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي نور حال د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې
د خوست د قلندر د لری او غریز سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډیرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري دوی تر ټولو مهمه د څښاکو په ستونزه یادوي او زیاتوي. په څارویو له لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لخوي، هغه د ځون دپوره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه دی، هغه د خوړ نه خجوي، دوی د اوبه د دغه اوبه نه استفاده کوي. او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته دی یو د خدمت کې دی، یو د پایپ د لیارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري، د دې چې نه دی د پایپ د لیارې موږ ته دا خدمت کېږي چې د اوبه موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي، د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم.
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړي ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هم یاد کړه. یو بل ځای اوسیدونکو ادا خان وایي
میک کلینیک اوس پر سیخ په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کله و کورته بدل کو، کله بل کورته بدل کو، او نه صحیح رسده ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسه ډاکټر شته چې میک تا کلینیک جوړ شي زمو ورته وقف کړای دی، نو شمیک بلک په سلخت کې شو، د خلک بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غرهیز سیمې اوسیدونکو وړاندې ول دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لګې کرنیز ځمکې لري، خو هغه هم د سیلابونو او خوړونو خوندې نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځای اوسیدونکو بیت الله باوري وویل
کدل ته استنادي دیوالونه جوړ شي، لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به ډېر ته جوړ شي، تکیا به شي، که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې دو نورې وړې یو دو چند وړې دو در در پټیشته چې دوه جربه درې جربه یو پټای دی، هغه دوالل مخ نشته اوس خوړ وړې در ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا پکې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخي عامر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري، یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیرو ذخیره کولو امکان زیات وي، د زرزمینی وب تخویل لپاره موږ د چک ډیم انتخابو.
یاد دی وی د خوست قلندر غریزه ولسوالی هم د دې ولایت له سیمو ده چې په تیر کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي، او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړي دي.
د مشال رډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته وګستې و سم وارس دلې د ځانګړي راپور چې د کمروجانې په ژوند باندې جوړ دی. کمروجانې له اوږدې ناروغي وروسته د 29 کلونو په عمر کې وفات شو، او د دسمبر 28 په ورځ د مردان سیمې په شاډن بابا مقبره کې خاورته او وسپارل شو. د نوموړي په ژوند او کار باندې زبګ خبريالي اسما ګل راپور برابر کړی دی، راځي چې په ګټه توګه شو.
دا غږ د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی قمرو جانې دی چې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 29 کلونو په عمر کې سا ورکړه، او د دسمبر په 28 د مردان سیمې شاډن بابا مقبره کې خاورو ته وسپارل شوه. قمروجانه د خیبر پختونخوا مردان پارهوتی سیمه کې زیږیدلی و. نوموړی په 1955 کال کې په باقاعده توګه سندرې ویل پیل کړو. د پښتو ژبې سندرغاړی قمروجانی د مرک خبر خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرټست اکشن فاونډیشن لخوا خپور شوی. د ارواښادی قمروجانی د وفات په اړه د مردان ضلع لپاره د فنکارانو د فلاحي تنظیم مشر سندرغاړی جلیل شبنم مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل، فن د شعبې سره تعلق لرونکو ته د ټولنې لخوا ګڼ شمېر مشکلات مخې ته راځي، ولې ښځو سندرغاړو ته بیا دغه ستونزې یو په دوه وي، ځکه په داسې حالاتو کې فن ته دوام ورکول یو چیلنج وي. قمروجانې دغه بار په غاړه واخست او تر مرګه پورې خپل فن جاری وساتو.
دی پرېډو پاکستان کې چې اول ځل غالباً په 1956 کې پرېډو پاکستان کې چې کم پروګرام کړو د رشید علی خان دیکان صاحب سره، هغه وخت موسیقي پروډوسر و پیدا متویر صاحب، او دا ټول سبز علی خان دا ټول الله دغې مبخي نو دی یو غانه کړی و، دغې هغه د اواز ډېر زیات خوښ شو. نو په وړمبي ځل دی چې پروګرام مرکم دې دوه غانه کړی، یو غانه دا پاسل علی مازیګر دی او بدی وړینا، بیا دې یو بدل کړی و د یوسف خان شربانو چې هغه دی ډېر زبردست ویل، بیا دې د لیلا مجنون بدلم کړی و. دا د ریډیو پاکستان وخت په وخت نشر کېدلی او دا به خلک اورېدلې. خو زم چې د کمال کړه دې په دی باندې کدا تاسو اور دا ډیرو سندرغاړو ویلي دي، خو دې چې څنګه ویلي و نظم چې داسې به سوکو ونه ویل شي.
بل اړخته په خبر کې د نجی ټلویزیون ای وی ټی خیبر جنرال منیجر جمشید علی خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل، قمروجانې د پښتو موسیقۍ لپاره نه هیریدونکو خدمات ترسره کړي او دغه شان فنکاران په پیړو کې یو ځل پیدا کیږي. نوموړي زیاته کړه، ارواښادی قمروجانې ژوند او فن د نوي راتلونکو هنرمندانو لپاره مثال دی، باید تکړه تری وکړي.
د ډیره زمانه نه خیال محمد صاحب، ګلنار بیگم، ماجبین، ماشوک سلطان، جلیل شبنم ټول سره ډیر زیات کار کړی دی. ځینې لپاره فلم د پاره هم سندرې ویلې دي، پاکستان ټلویزیون ته راغلی ده، خیبر ټی وی ته راغلی ده. د قمروجان چې کوم د ټول لوی کار دی، هغه دا دی چې هغه د فوکلور هغه ډیر زیات ایکسپرت و. فوک تاسو ته پته راځي زمونږ علاقائی میوزک چکم دی، انڈیجنس میوزک چکم دی، ٹپا، چار بیتا، نمکے، روبائی، غزل، سندرا، دا ټول دغه مختلف صنفونه دي. نو په دې باندې د ډیر لوی عبور کسی بھی کولی کوم زنانه ډیر زیات کمی وی دی فیلڈ کې، ډیر کمی وی، لکه بچه زنجان و دغه په وخت کې، بیا کمرګوله دغه په وخت کې و، دغه شنګړ شپ نور خلک خدای یو خپل ټیسټ او خپل आवाज او هغه ټیسټ او आवाज چې کوم دی هغه ترې څوک نه شي دا دغه ریکارډ دی.
دا ارواخاد قمروجان په اړه د پښتو ژبې سندرغاړي بختیار خټک بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل،
قمروجان بی بی ما په اول ځل پاکستان ټلویزیون کې ملګری وځ په خپل الته اډیشن د پاره ورغره، ما په اول ځل دی التکی دی 1000 ووردو، حالکه هغه وخت کې د عمر زیاتو، خو 1000 چې موردو نو هغه کې په خوانه اول سیرنګ راتب کې راخکار شو. بیا وخت رضو مونږ ته موقع را لسی په خپل د پروډوسر په هیزمو پروګرام کولو ټلویزیون ته، نو هغه ته بیا ما مونږ بیا ریکارډ کړی و. نو دا هغه ساده دور یو ساده نمائنده ولسی سندرغاړي و، ډیر خوږ ژبه و په هر حواله باندې، او خپل وخت سره ډیر مقبوله هم و. بدبختی دا و چې د مونږ ادارې یا د مونږ د هنر په حق لمانی چې التا سمره خلق دی، سوکای دی، هغه کې ادارې دی، اكو ګوندونه دی، نو هغه بیا دا قسمه هنرمندان بالکل هیر کو دی هغه ډو پختنه نه دي شوی.
دا ارواخار قمروجان په اړه سندرغاړي ډاکټر کرن خان مشال ریډیو ته بیا خپل خبرو کې ویل، نو موړی با ټپی، چار بیتی، نیمکای او روبای ویلو کې یو ځانګړې پیژنګلو لرله، او فن شوبه کې څه قسمه پیژنګلو ته محتاج نه و.
نور میډیا نه و، او صرف ریډیو او چا هم د موسیقي شوق لرل، نو دی باورېدلې چې بدی وړي نه پاسل علی مازیګر دی بدی وړي نه. دا ډېر خلکو په ذهنونو کې بيخي ټولو خلکو ته آشنا دی، هغه خلکو ته چې چا ما څنګه خبره وکړه چې چا صرف ریډیو اورېدلې. په دغه دسمبر کې دغه خوږ آواز هم د پښتنو نه لاړو. زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ خو له هنر ته راغلي یو کنه، کولی هم نشو. دا خو یو زنانه و چې مونږ ورسره لکه خپل دغه شریک کړی وی، یا مونږ دیو نه لاس نیو کړی وی، نو هغه روابط ورسره زمونږ ونه، نو ډیره لاس غږ زخته نه وه. د پښتنو لپاره یو شمېر نغمې په خپل خواږه غږ کې پرېښودې دي، نایاب آواز ده دی.
د ارواښادی سندرغاړی قمروجانی په مړینه د فن شوبې سره تعلق لرونکو د ژور غم او خفګان څرګندونه کړې، او دا یې له دغه شوبې لپاره نصر کېدونکي تاوان ګرځولې.
بودی اڑنا پاس گالیاں
آسمگل، مشال ریڈیو، پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال ریڈیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریڈیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اذن کو مشال لڑیو تا وګستې اوس راځو یو بلې موضوع ته. په خبر پختونخوا کې د ورسپانو خرڅون کې وای چې د خبرونو او مجلو لست ورس تر بلې په کمیدو ده چې لکبلې دوی لمالي ستوند سره مخ دي. دی وای چې وخت به یې د ورځې په زرګونه خبرونه خرڅول چې وس به خکم شوي. په هان د ورسپانو د لست وجه د ډیجیټل میډیا پرمختګ یادوي وای چې زیاتر خلک اوس خبرونه او نور معلومات د موبایل یا کمپیوټر لاره ترلاسه کوي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
پنځوس کلن افضل خان له دولس کلونو په مردان کې کوسه په کوسه اخبار ګرځوي. د نوموړي په وینا لواندې به په سیکل د خار دننه سکولونو دفترونو او کورونو ته په سلګونو کاپي اخبار رسو. افضل خان وایي چې د کال 2014 نروستو د اخبار په خرڅ کې کمی راغلی چې اوس د نشت برابر دی او دا مهال د اخبار خرڅ له مجبورۍ کوي. افضل خان هغه ورځې یادوي چې سلګونه د مشهورو اخبارونو کاپیانې به یې خرڅولې، خو د ټي وي چینلو او موبایل فونونو د زیاتېدو له امله د اخبارونو لوستونکي کم شوي دي او اوس ډېرې اخبار خرڅونکي مجبور دي چې د ژوند د خرچ پوره کولو لپاره ورسره نور غیر رسمي کارونه هم وکړي.
مخکې چې کم دی نو مخکې ښه سور کې خو بال بچو پکې ښه ښکلې خوشحاله او مونږ پکې خوشحاله وو، حالات او واقعات دواړه ښه وو. اوس نن سبا چې کم دی د دې سه ویلیو نشته، نه سو ګوري نه سو اخلي. اوس لکه ټول مونږ سره مشران پاتې شوي دي، کشران دا شی د شوق سره نه لی بل مونږ باندې قرض دی، د ادارو لا ایجنسو را باندې قرضونه دي. کم سے کم هغه قرض بم روخ کل غواړي مونږ باندې نه اوس مونږ هم په خلکو دی نو مونږ په دې وجه لګیا یو کې دي چې مونږ ته دا زوړ قرض روزي نظر زمونږ بلګه زندگی او بل زمونږ زندگی په دې اخبار کې نه ده. اخبار زمونږ ختم شوی دی خو صرف دونه ده چې مونږ سره اوس بل سکار روزګار کوي. لکه زوس په خپل ځانې مې د کرانې دکان مې کړې دي د ماشومانو لپاره، دا چپسونه میپسونه یو سبل سره خرڅیږي را خرڅیږي. نظر د کور هغه حالات پہ روان دي، گزاره نه کیږي.
د پیښور پریس کلب جنرل سیکرټری طیب عثمان په وینا چې د چاپ میډیا زوال د خبریالانو پر ژوند هم جبر اغیز کړی دی. رپورټران، سب ایډیټران او د اخبار نور کارکونکي له سختو مالی ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا په پیښور پریس کلب کې له 400 یا بشپړو غړو څخه شوخه یو نیم سل خبریالان د مالی بحران او د چاپ میډیا د کمزورۍ له امله بیروزګار شوي دي. سربیره پر دې له 200 څخه زیات خبریالان په میاش کې له 15,000 روپو څخه کم معاش اخلي. پاکستان پریس فاونډیشن د کال 2023 په خپل یو سیرنیز راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې له 80 زیات اخبارونه چاپ کیږي چې پکې 15 اخبارونه په پیښور او نور د صوبې په مختلفو ضلعو کې چاپ کیږي چې د کال 2015 نړواندې د شمیرې یو پدوي. په مردان کې د نیوز ایجنسی مالک حسین شاه مشال ریډیو ته وویل چې د کال 2015 پورې به روزپاڼې لوستونکو ته نشوي پوره کولې، خو اوس لوستونکي د نشت برابر دي.
د 16 پس چې کم دی نو بیا ورو دا کمی شروع شوی دی او په دغه کې تقریبا 5,500 ته مشرق رسیدلی او 4,500 ته تقریبا ایکسپریس رسیدلی. دغه سې نه بعد به 1,200-1,500 پورې نه بعد راتلل او دغه سې جنگ چې کومونو هغه نیوز او ډانو لکه دا اخبارونه چې دینو لکه دا دی په ډبل ډبل به تقریبا راتلل. دا اوس ډان او جنگ او نیوز چې کوم دي او جنگ خو زوخ کې به دومره راتلل په 14-15 داغې نه مخکې چې داغې خو چې مزدورانو بدل تر چلو اکثر بستړي شو دومره اخبار به هغه به تدل ته دمه کوله او اوس چې کم دی نو اوس د ټولو اخبارونو سرکولیشن پرې وته چې د موبایل په وجه باندې ځکه چې یار یو چالو اخبار ورکوي هغه چې یار دا خو ما کتلې دی تقریبا جنگ 60-70 پرچی اوس نن سبا راځي او دغسې نیوز دی ورسره 60-70 پرچی دی ډانچ دی نو دا 200-250 دا لږ کم ډاون کیږي لکه دا دغه بعض ټایم نه دی لکانو امتحان نه هغه وی اخلیس اسټلو والا راډان
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن اداره پی ټی ای د مارچ 2015 په خپل یو راپور کې وایي چې په هیواد کې د موبایل کاروونکو شمیر 190 میلیونو ته رسیدل دي او همدارنګ 130 میلیونه خلک موبایل براډبینډ یا انټرنیټ کاروي. د ګیلپ او ګیلانی پاکستان د کال 2023 سروې له مخې په پاکستان کې خلک اوس تر ټی وی او اخبار نه زیات پر سمارټ فون خبرونه او تفریحي مواد ګوري. راپور خای چې د خلکو د میډیا کارولو طریقہ په چټک بدلیږي او ډیجیټل پلیټ فارمونه مخ په زیاتی دودي. د مردان سیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته وایي چې هغوی کل هم اخبار نه دی اغسته ځکه چې هر ورځ یا سو زلا پر ورځ کې انټرنیټي مواد ګوري او د نوي او تازه خبرونو نه زر خبريږي.
کبر که زه اخبار لمه په 30 روپے روزانه اخبار پسې به یو خوزه زما یا به یو کس ځان لنی سم جمال اخبار وروړي نو داغه نه دار خله چیزه دا کم 30 روپے ډیلی په اخبار راځي د دې نه تقریبا 1000 روپے جوړیږي په دغه ځان ته پیکج کوټول میاشو انلاین خبرونه مو کتابونه مو اخبارونه مو هرڅه ما ته زما په موبایل ملاويږي دا زمان ټول ملګری چې کم دي منګ زیات نه لکه ډیر کوئک سرویس ته پاره منګه یک پخپل ایکس چیک کو کنه هر لس منټه په سوشل منټه په سړیوس غاریږي ایکس چیک نو بس دا اخبار دغه مونږ ته پاتل شو بل خدای راځي اخبار راځي بیا پړې کیږي ا کاغذ هم ځای کیږي اسه به سوغه تا تم دونه گن جوړ شي دغه جوړ شي بیا باغه خرسه هو بیا باغه لغم کیغه کم اخبار چې دغه شوی او بل خبردار کو پرس کرے زه موبایل کولو نه کما خو کې ملګری مې لکه پلان یې کې دا چلو شو پلان یې کې دا چلو شو نو مطلب د خبرې مدار چې زه کویک خبرې کومه
دا پاکستان د شماریاتو اداره بیر اف سټټیسټیک وایي چې په کال 2001 کې په پاکستان کې روزانه 1 کروڑ ورسپانې چاپ کېدی چې په کال 2008 کې یاد شمیره 1.5 لک ته راټیټه شوې و. نړیواله اداره یو ایس نیوز ډیزرټ د کال 2015 په خپل یو سرنیز راپور کې وایي د نړۍ د ورسپانو صنعت په 2020 کال کې شوخا 98.4 میلیونه ډالر او په 2023 کال کې هر ورځ شوخا 350 میلیونه ورسپانې چاپ کېدی خو د سوشل میډیا او د نیوز ایجنسیانو د بیلابیلو ایپونو له امله دا شمیره 30% کم شوې ده. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
ਮੈਂ چې شستر کو سره جنگ جنگ جنگ